radio.
احمد شبریم دا ازادي راډیو په سهارنی خبری مجله کې ستاسو کوربه. السلام علیکم. وړاندې به واورئ چې امریکا په افغانستان کې د طالبانو پر رژیم دوه وزه شوي محدودیتونه لرې کړي. افغان تاجران بیا له طالبانو غواړي چې دوی پرېږدي چې له بانکونو پیسې وباسي چې سوداګري وکړي،
مګر دا په یو میاشت $15,000 اوس موږ ته کفایت نه کوي. زموږ دا خو تجارت دی، یو سړي په یو میاشت کې شاید $1,000,000 پکار شي.
په کابل کې یو شمېر افغانانو لاریون وکړ. دوی پر واشنگتن غږ وکړ چې د افغانستان کنګل شوي اساري پیسې ورپرېږدي.
ټول چرخش کمیږي، بیکاري ډېرېږي او نور ستونزې افغانستان خلکو ته پیدا کېږي. دې سره
نړیوالو چاپی خبرونو ته کتنه لرو چې په خپلو تازه ګڼو کې د افغانستان په اړه څه خبره کړې دي. تر ونیمو بجو یو شمېر نور مطالب هم له ازادي راډیو اورېدل شي. تر هر څه مخکې خبرونه. د بشری حقوقو د څار ډلې د طالبانو رژیم ته اندېښنه ښکاره کړه. ماسکو بیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. او د پاکستان صدراعظم ویلي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. د خبرونو تفصیل. د بشری حقوقو د ساري دروي طالبان همغه قوانين بیا تطبیقوي چې له 1996 څخه تر 2000 پورې په افغانستان کې عملي کول. د بشری حقوقو د سار سازمان د شوزو د برخې رئیس هیدر بارا صدر لوته وویل په تیرو شلو کلونو کې په افغانستان کې ډېر بدلون راغلی چې یو د قوانینو په برخه کې وو. د داخلي هیدر بار په وینا د افغانستان قانون جوړونکو، عدلی وزارت، لوی څارنوالي او ستري محکمې کلونه کار وکړ چې د جزا داسې نوې او عصري قانون جوړ کړي چې له نړیوالو قوانینو سره سر خوري. وړاندې په خبرونه کې د هیدر بار د څرګندونو تفصیل په یو راپور کې اوریدل شي. روسیا وایي چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د کرملین ویاندوی دیمتر پیسکوف دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیا غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. پیسکوف وویل د نړۍ د اکثرو نورو هیوادونو په څیر شدا ګڼي چې وګوري طالبان په افغانستان کې څه کوي، د حکومت جوړښت یې څه بڼه خپلوي او څرنګه خپلې ژمنې عملي کوي. د طالبان حکومت تر اوسه د نړۍ هیڅ هیواد په رسمیت نه دی پیژندلی. د چهارشنبې په ورځ د امنیت شورا 500 دایمي غړیو امریکا، روسیې، چین، بریتانیا او فرانسې په ګډه له طالبانو وغوښتل چې د نجونو او ښځو حقونه رعایت کړي او ټول شموله حکومت جوړ کړي. د پاکستان صدر اعظم عمران خان وایي طالبان کېدای شي د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بالقوه شریکان واوسي. عمران خان له نیوزویک مجلې سره په مرکه کې د طالبانو په وړاندې د امریکا د ولسمشر جو بایدن سخت دریځ غیر ضروري وباله. ویې ویل پاکستان لیواله دی چې د تروریزم پر ضد د امریکا همکار واوسي. د سیمې د قدرتونو او امریکا ترمنځ همکاري د ناورین د مخنیوي لپاره چې پر افغانستان د طالبانو د ولکې له ټینګېدو وروسته احتمال زیات شوی دی مهم وباله. د پاکستان صدراعظم د طالبانو له لورې په 24 کلونو کې د لومړي ځل لپاره د ټول افغانستان نیولو ته په اشارې وویل چې له دې کبله ممکن د افغانستان امنیتي وضعیت ثبات ومومي. عمران خان د طالبانو د حکومت د رسمیت پیژندلو په اړه وویل چې په دې اړه به له ګاونډیو هیوادونو سره له مشورو وروسته پریکړه وکړي. د بریتانیا د رسمي ارقامو پر اساس د دغه هیواد حکومت په افغانستان کې د بریتانیایي پوځانو له لوري د 209 ملکي وګړو د وژلو تاوان ورکړی دی. د بریتانیا د دفاع وزارت اسناد ښیي چې په وژل شویو کسانو کې 16 ماشومان هم شامل دي. په سند کې دا هم راغلي چې د بریتانیا پوځ ټول ټال 6,80,000 پاوند تاوان ورکړی چې په متوسط ډول د هر قرباني په سر 2,300 پاوند کېږي. ویل شوی چې دا کسان د 2006 او 2013 کلونو ترمنځ وژل شوی دي. په یاد موده کې اکثر برتانیایي پوځان په هلمند ولایت کې میشتول او د دوی له لوري اکثر ملکی وګړي هم په هلمند کې وژل شوی یا ټپیان شوی دي. همدارس د برتانیا پوځ 240 تنو ټپیانو ته 3,19,000 پاونډ تاوان ورکړی چې په متوسط ډول هر ټپي ته 1,645 پاونډ رسیدلی دي. د هند ښځینه ژورنالیستانو شبکې په افغانستان کې له ژورنالیستانو او نورو ګیر پاتې ملکیانو په تیره بیا ښځو سره د پیوستون لپاره د افغان ښځینه خبریالانو لپاره د بس پنې ټولول پیل کړی دي. د دې شبکې په وینا د سپتمبر په 9 دا نوښت پیل کړ او په 2 اونیو کې 10,00,000 هندي روپۍ چې 50,000 امریکایي ډالره کېږي ټولې کړې دي. ښځې په رسنیو کې شبکه هیله لري چې نورې پیسې به هم ټولې کړي او په دې توګه به د افغان ښځینه خبریالانو ملاتړ وکړي. د کرایي کورونو او اپارتمانونو آنلاین کمپنۍ ایر بی ان بی غواړي چې د امریکا په متحده ایالاتونو کې 60,000 نورو افغان پناه غوښتونکو ته وړیا موقتی کورونه ورکړي. د کمپنۍ چې مرکز یې د امریکا په سان فرانسیسکو کې دی تر دې وړاندې هم 60,000 افغانانو ته وړیا موقت استوګنځي برابر کړي وو. ایر بی ان بی د امریکا د خلکو له سخاوت او میلمه پالنې مننه کړې چې د لسکونو سره افغانانو لپاره وړیا کورونه ورسپارلې دي. هغه افغان ترجمانان چې په تیرو 2 لسیزو کې د ناټو د غوڅ ملاتړ ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوځانو سره کار کړی شکایت کوي چې د نورو هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه نه ورکوي. دوی وایي چې شمیر یې له 110 تر 130 کسانو رسیږي خو په میدان پرېښودل شوي دي. د دوی وطن چې د امنیتي اندېښنې له کبله یې نه خوښل نوم یې واخیستل شي د نورو په استازیتوب ازادي راډیو ته وویل.
زه د ترکانو ترجمان وم. ترکانو تاسو خبر یاستې په 2001 کال کې افغانستان ته راغلل او تر آخرین وخت پورې هم موږ ته داسې وعده ورکړی چې موږ به تاسو سره همکاري کوو او دوی د ناتو په چوکاټ کې افغانستان ته راغلی وو. اوس دغه تهدیدونه او دغه جنجالونه ټول موږ ته پاتې دي.
دا افغان ژباړونکي وایي له ناټو هم غواړي چې مرسته ورسره وکړي ځکه چې په افغانستان کې یوازې د طالبانو له ګواښ سره نه دي مخامخ بلکې د داعش او نورو سختدریزو ډلو له لورې هم ګواښل کېږي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځني سپه 12/18 په ټول افغانستان کې اورېز مو خبرونه پیل شوې دي او د سهار له 2 د ماښام تر پورې ادامه لري. احمد شبریان پرې خبرونه کې ستاسو کوربه په تخنیکی برخه کې قادر جلالوف را سره مرستندوی دی. د امریکا متحده ایالاتونو پر افغانستان له لګول شویو بندیزونو څخه 2 لري کړل تر څو د طالبانو تر واک لاندې جګړو ځپلو سیمو ته بشري مرستې ورسی شي. د متحده ایالاتونو د خزانه وزارت په یو بیان کې چې پرون خپور شو وویل دا پریکړې د متحده ایالاتونو حکومت مرستندوی ډلو او نړیوالو سازمانونو ته لار هواروي چې په افغانستان کې بشري مرستې وکړي او په نورو بشري مرستندویو هلو ځلو کې ونډه واخلي. فرانس پریس اژانس په خپل راپور کې د امریکا د خزانه وزارت په وینا دا خبر هم راخیستی ده چې وایي د زراعتي موادو دارو درملو او طبي وسایلو ته هم اجازه ورکړې ده چې افغانستان ته صادر شي. د امریکا د خزانه وزارت د خزانه په وزارت کې د بهرنیو مرستو د کنټرول د برخې مسول اندریا گاس کې وای د خزانه وزارت په مالی مؤسساتو نړیوالو سازمانونو او غیر دولتي سازمانونو سره همکاریو ته ادامه ورکړي چې د مهمو شیانو لکه زراعتي توکي دارو درمل او نورو ضروري شیانو اړتیا کم شي. په دې ترڅ کې واشنگتن د طالبانو حقانی شبکې او نورو ډلو پر ضد چې بندیزونه پرې لګولي دي خپلو بندیزونو ته ادامه ورکوي. د اګست له 15 را وروسته چې طالبانو کابل ونیو د بندیزونو له عمله او له افغانستان سره د بهرنیو مرستو د بندیدو په خاطر په افغانستان کې د خوراکي او سون موادو بیې زیات شوې دي او نغدې پیسې کمې شوې دي. د پیسو نړیوال صندوق او نړیوال بانک د طالبانو تر واکمنۍ وروسته خپل فعالیتونه په افغانستان کې درولې دي چې له دې سره د پیسو نړیوال صندوق تیره میاشت له افغانستان سره د 340 میلیونه ډالرو مرستې وسنډولې. واشنگتن هم د افغانستان څخه باندې 9 میلیارډ ډالر اساري زیرمه کنګل کړی ده او د لری شوی حکومت د مرکزی بانک رئیس خبرداري ورکړی دی چې له دې سره د اقتصادي بحران تر رامنځته کېدو ویرشته. په افغانستان کې د پیسو د کمیدو په خاطر یا له دې ویری چې ډالر له دې هیواد بهر نشي د طالبانو حکومت عادي افغانانو ته په اونۍ کې د 200 ډالرو د ایستلو اجازه ورکوي او تجارتي شرکتونو ته د میاشتې د 1500 ډالرو افغان سوداګرو له طالبانو غوښتلي چې دا محدودیت لري کړي او اجازه ورکړي چې له خپلو بانکي حسابونو همره پیسې وباسي چې اړتیا ورته لري. دوی خبرداری ورکوي که د اوس په شان د پیسو په ایستلو کې محدودیت دوام وکړي، سوداګري به په ټپه ودرې شي او په افغانستان کې به لوی اقتصادي بحران او د جنسونو قلت رامنځته شي. اسمت څاروان په دې راپور کې د سوداګرو د اندېښنه درسره شریکوي.
افغان سوداګرو او پانګوالو له افغانستان بانک څخه وغوښتل چې د هیواد د اقتصادي ستونزو د مخنیوي او د کاروبار د جریان لپاره د زیاتو پیسو ایستلو ته اجازه ورکړي. د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته بانکونه او مهم سوداګري مرکزونه بند شوي، خو بانکونو په محدودو پیمانه فعالیت بیرته پیل کړی دی. اوس عام خلک په اونۍ کې $200 یا 40,000 افغانۍ له خپل حسابه ایستلی شي، خو شرکتونو ته اجازه ده چې په اونۍ کې تر $25,000 پورې وباسي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو مرستیال خانجان علي کوزای وایي چې په $25,000 څوک تجارت نشي کولی. د ده په وینا داسې سوداګر شته چې په میاشت کې تر $10,000,000 انتقالوي.
مګر دا په یو میاشت کې $15,000 اوس مونږ ته کفایت نه کوي. زمونږ دا خو تجارت دی، یو سړی په یو میاشت کې شاید $1,000,000 په کار شي، قرارداد کوي، پیسې اخلي، خام مواد راوړي، یا پسې راتېر شه خپله مامورینو ته معاش ورکوي، یا داخلي کار پیسې پکارېږي. د تجارت دپاره دغه معیار چې ټاکل شوی دی دا معیار دقیق نه دی. په دې باید تجدید نظر وشي څومره چې ضرورت دی. ښه، مونږ یو شی دا ویلی شي چې که د طالبانو تحریک دا دغه لوی تشخیص کوي چې پیسې تورې پیسې یا نورې پیسې د افغانستان نه فرار ونیسي، مونږ به ورته مدرک ورکوو، یو طرزالعمل دې را وباسي. د طرزالعمل له مخې نه به
تر دې مخکې یو شمېر سوداګرو د پنجشنبې په ورځ په کندهار کې له طالبانو وغوښتل چې له بانکونو څخه په محدوده پیمانه د پیسو د ایستلو په برخه کې خپله پرېکړه بیرته واخلي، ځکه چې ځینې سوداګر په خپلو حسابونو کې تر $1,000,000 زیاتې پیسې لري. سوداګر وویل چې په کافي اندازه د نقدو پیسو نشتوالی د دوی کاروبار خرابوي. د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې د خونو مرستیال ښاغلی علي کوزي د سوداګرو بله ستونزه له یوه بانکه بل ته د پیسو انتقال وباله. ویل چې ځینې بانکونه پیسې نه انتقالوي. دی وایي که بانک هومره پیسې چې د پانګوالو او فابریکاتارانو لګښت دی او یا سوداګرو ته د مالونو د واردولو لپاره پکار دي ورنه کړل شي، کاروبار یې په ټپه درېږي. خانجان علي کوزای خبرداري ورکوي چې که اوسنۍ حالت بدل نشي، دوی میاشتې وروسته به وضعیت له کنټرول ووزي او سوداګري به په ټپه ودري شي.
که چېرته خدای ناخواسته ونشي، طالبان هم په دې پوهېږي. د طالبانو تحریک دپاره دا یو لوی چیلنج دی او دوی هم په وزیرانو شورا کې یو ډېر لوی کمیسیون د دې دپاره د حنیفي صاحب په سرکردګۍ وزیر مالیه، وزیر تجارت، وزیر اقتصاد، د افغانستان بانک رئیس ټاکلی دی چې دې ته باید ولاره باید پیدا شي. که دا کار ونه شي، زمونږ پیسې انتقالات ونه شي، ترانسفر ونه شي، او په سرته شته یو بانک نه بل بانک ته پیسې لاړې نشي، زه په دې باور یم چې یو ډېر لویه ماجرا جوړېږي، دلته به لویه قاطي راشي.
ښاغلی علي کوزي دا هم وویل چې په هغو پیسو کې چې امریکا او د پیسو نړیوال صندوق کنګل کړي، $2,000,000,000 د افغان سوداګرو دي له حکومت سره تړاو نه لري، نو باید آزاد کړل شي.
په افغانستان کې اقتصادي او مالی بحران عام افغانان اغیزمن کړی دی. په دې اړه د افغانستان د سوداګرۍ او پانګونې خونو د رهبری هیئت غړی آزرخش حافظي وایي
عمده علت یې دغه دی چې بینالمللي مرستې قطع شوې دي. دا استراتیژیک زیرمی چې تقریبا $9.5 میلیارد و هغه هم بلاک شوې دي او د افغانستان د مرکزي بانک په واک کې نه دي. او بل دا چې ځینې فرمانونه راوتلي دي د امارت اسلامي څخه چې ډېر حسابونه یې کنګل کړي دي او ډېر معاشونه د خلکو نه دي ورکړل شوي دي. قدرت د خرید د خلکو راټیټ شوي دي. دغه بدلون سره خلک حیران دي چې څه وکړي، راتلونکی څنګه کېږي. او تر اوسه پورې هم هغه دایمي دولت طالبان لخوا اعلان شوي نه دي، لکه چې دوی پخپله ویلي دي یو موقت حکومت دوی اعلان کړی دی، سرپرست حکومت. خلک باید ډاډه شي او باید فکر وکړي چې دلته مونږه یو مستقر او مضبوط او قانوني او مشروع حکومت لرو.
آزرخش حافظي وړاندې به واورئ چې په کابل کې مظاهره شوې او اعتراض کوونکو له امریکا غوښتي دي چې د افغانستان کنګل شوې آثاري زیرمې خوشې کړي.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واورئ.
نړیوالو چاپی خبرونو په خپلو تازه غاڼو کې د افغانستان په اړه خبره کړې دي. د چاپی خبرونو ته کتنه لرو.
د نیویارک ټایمز ورځپاڼې د افغان ایغورانو د اندېښنو په اړه یوه لیکنه کړې ده. ورځپاڼه د ابراهیم په مستعار نوم د یو ایغور کیسه کوي چې کورنۍ 50 کاله مخکې هغه مهال چې په چین کې پر مسلمانانو ژوند راتنګ شو افغانستان ته تښتېدلې ده. ابراهیم افغانستان کې زیږیدلی او همدلته لوی شوی دی. ورځپاڼه د نوموړي له قوله وایي هغه او کورنۍ اوس له دې ویریږي چې طالبان دوی بیرته چین ته په ستنېدو مجبوره نه کړي. نیویارک ټایمز په دې مقاله کې وایي له کلونو راهیسې چینایي چارواکو د افغانستان له مشرانو غوښتي چې هغوی ټبري وسلوال له افغانستان څخه وباسي چې د چین د چارواکو په وینا د هیواد کې یې پناه اخیسته. چینایي چارواکي وایي دا وسلوال د ختیځ ترکستان د اسلامي غورځنګ د بیلتون غوښتونکو ډلې غړي دي چې بیجنګ یې د 1990 کلونو راهیسې په چین کې په یو لړ ترهګریزو بریدونو کې په لاس لرلو معلوماتوي. نیویارک ټایمز وایي دا روښانه نه ده چې افغانستان کې میشت ایغوران د سملاسي له ګواښ سره مخ وي، خو د دوی ځینې وایي دوی ویره لري که د چین شینجین ایالت ته واستول شي نو بوږنوونکي راتلونکي به یې په تمه وي. په دغه ایالت کې له 2018 کال راهیسې د چین حکومت نږدې 1 میلیون ایغوران په کمپونو کې بند کړي او هغوی چې له کمپونو بهر دي پرله پسې تر څارنې لاندې دي. چین وایي دا کمپونه د دې لپاره چې ایغور ټبره له افراطیت راوګرځوي او روزنه ورکړي ضروري دي. ډیپلوماټ خبرونه بیا د افغانستان سره د بشري مرستو په وړاندې په خندونو لیکنه کړې ده. د دې لیکنې سرلیک دی آیا نړۍ افغانستان ته مرسته رسولی شي. خبرونه تر دې سرلیک لاندې لیکنه کې وایي د بشري مرستو کارپوهان په شدت غواړي چې له افغانستان سره مرسته وکړي، خو د دوی په وړاندې انتخابونه محدود دي، په ځانګړي توګه که غواړي طالبانو د لا پیاوړتیا مخه ونیسي. د ملګرو ملتونو بیلابیلو ادارو په افغانستان کې د بیړنیو بشري مرستو د رسولو غوښتنه کړې ده. په دې لړ کې تازه د روغتیا د نړیوال سازمان مشر خبرداری ورکړی چې که افغانستان سره د روغتیا په برخه کې مرسته ونه شي په دې هیواد کې به یو روغتیایي ناورین رامنځته شي. د لاس انجلس ټایمز ورځپاڼې په هغو بدلونونو یوه تفصیلي لیکنه خپره کړې چې پر کابل د طالبانو تر واکمنېدو وروسته په دې ښار کې رامنځته شوي دي. د دې لیکنې په یوه برخه کې راغلي هر څه چې کابل کې د امریکا د ملت جوړونې د تیرو 2 لسیزو په تجربه کې رامنځته شوي وو د ښار ته د طالبانو په ننوتلو له منځه ولاړل. د ورځپاڼې په وینا دا هر څه په هماغه سرعت له منځه ولاړل په کوم سرعت چې بهرني ځواکونه له افغانستان څخه ووتل او د دې هیواد لپاره د واشنګټن ملاتړ لرونکی حکومت وپاشل شو. لیکوال وایي دې سره دا پوښتنه راپورته شوه چې آیا د امریکا متحده ایالاتونو د 2001 میلادي کال راوروسته په تیرو 20 کلونو کې افغانستان کې کوم تلپاتې څه جوړ کړي وو که نه.
مخکې تر دې چې د کابل د مظاهرې راپور راواخلو د ښځو حقونو ته به مخه کړو. د ښځو د حقونو فعالان اندېښنه لري چې طالبان به پر خپلو ژمنو عمل ونه کړي او هغه پالیسۍ به بیا عملي کړي چې د خپل حکومت په تېره دوره کې اجرا کړې وې. دوی په عین حال کې خبرداری ورکوي چې که طالبان د ښځو حقونه رعایت نه کړي نړیواله انزوا به دوام وکړي. نور په دې راپور کې
د بشری حقونو د څار اداره په افغانستان کې د ښځو په اړه د طالبانو پر اقداماتو اندېښنه شي. د دې سازمان د ښځو د برخې مشر هی دربار ازادي رادیو ته وویل طالبانو اکثره هغه پالیسۍ چې د 1996 او 2001 کلونو ترمنځ عملي کولې بیا تطبیقوي چې یو وار بیا د ښځو حقونه ورسره محدود شي.
Many of the policies that they enforced from 1996 to 2000
محمد چراپز رکرو چلنونه سوا شپک نوی سخه تر 2001 پورې طالبان ونه ویل چې جون از دکر نشي کولای. دای ویلی وو چې وس امنیتی وضعیت شنه دی او باید انتظار وباسي. یقینا په همغه کلونو کې چې واکه په لاس کې وو د امنیت د شکیدو وخت او شوزو ته د حقوقو د ورکولو شیبه هیڅ کله راونه رسیده.
So this is really not
د تیر اونۍ د شنبې په ورځ له شپږمه پورته د هلوکانو ښوونځي پرانیستل شول، خو د نجونو ښوونځي لا نه دي پرانیستل شوي.
طالبانو ویلی چې د نجونو د تعلیم مخالف نه دي، ژر به اجازه ورکړي چې لشپشمه د پورته ټولګیو نجونې زده کوونکي ښوونځیو ته لاړې شي. دوی د خراس په حکومت او کابینه کې ښځو ته د حق ورکولو ژمنې کړې دي. خو د بشري حقونو د ښځو د برخې مشره میرمن هیدربار د طالبانو د خوشمنو ته خوشبینه نه ده او وایي سره لدی چې هیله لري چې طالبان په خپلو خبرو کې رښتینی واوسي، باور نه لري چې هغوی دې خپلې پریکړې بدلې کړي. طالبانو پرون هغه اوازې په تنده لهجه رد کړې چې ګنې ژر به د نجونو ښوونځي پرانیستل شي. د پوهنې وزارت له لوري په یوه اعلامیه کې راغلي چې د نجونو د ښوونځیو د بیا پرانیستنې په اړه په یوه طرحه کار روان دی او پایلې وروسته له خلکو سره شریکیږي. د بشري حقونو د څار سازمان د ښځو د برخې مشر د افغان ښځو وروستي اعتراضونه د هغوی د زړورتیا ښکارندوی وبلل، خو ویل چې د طالبانو له لوري د ښځو د اعتراضونو مخنیوی د بشري حقونو سرغړونه ده.
لکه څرنګه چې پوهیږئ دغو اعتراضونو ته د طالبانو ځواب تاوتریخچن وو. اعتراض کوونکي او خبریالان یې ووهل او بیا یې اعتراضونه منع کړل. دا د بشري حقونو سرغړونه ده. ښځې او هر څوک د خبرو کولو، سوله ییز اعتراض او د خپلو نظرونو د بیانولو حق لري.
د زیاته کړه پوهنتونونو ته د نجونو د تګ په څرنګوالي جدي محدودیتونه لګول شوي او ډېرې ښځې له دندو ګوښه کړی شوي دي. د ښځو د حقونو افغان فعاله محبوبه سراج وایي که طالبان غواړي چې له اقتصادي سقوط او ډیپلوماتیک انزوا څخه خلاص شي، باید افغان ښځو غوښتنو ته مثبت ځواب ووایي. دری اویا کلنه سراج چې د طالبانو لاسته د کابل له لوېدو وروسته له خپل هېواده ونه وتله وایي که طالبان د نړیوالې ټولنې په وړاندې درېږي، ممکن له افغانستان سره ټولې مرستې په ټپه ودرېږي، چې له کبله به د افغانانو کړاوونه نور هم زیات شي. د ملګرو ملتو د پراختیایي پروګرام پر اساس د راتلونکي کال تر دوبي پورې به د افغانستان په سلو کې ونیوي وګړي د بېوزلۍ تر کرښې لاندې ژوند لري. روغتیایی او تعلیمی سیستمونه به له پاشل کېدو سره مخامخ شي، ځکه چې د افغانستان په سلو کې 15 اتیا بودیجه نړیوالو مرستندویانو ورکوله.
ازادي راډیو د بشري حقونو د ساتنې پلوي کوي.
په کابل کې شمېر کسانو په یوه اعتراضي لاریون کې له امریکا د افغانستان د کنګل شویو پیسو د ازادېدو غوښتنه وکړه. دغه لاریون د افغانستان د مسلمانانو ځوانانو یا نجم په نوم د غیر دولتي بنسټ له لارې پرون ترسره شو. د لاریون ګډونوالو وویل چې افغانان د افغانستان د پیسو د کنګل کېدو له امله له جدي ستونزو سره لاس او ګرېوان دي. د طالبانو په لاس د افغان حکومت له سقوط وروسته د امریکا متحد ایالاتونو له لوري د افغانستان په میلیاردونو ډالر کنګل شوي دي. په دې پیسو کې یوه برخه د افغان سوداګرو ده. نور په دې راپور کې
د امریکا له لوري د افغانستان د میلیاردونو ډالرو کنګل کېدو د افغانستان د بانکونو اقتصادي چرخش له خنډ او ځنډ سره مخ کړی. د جمعې په ورځ له غرمې وروسته په کابل کې سلګونو تنو ځوانانو په یو اعتراضي لاریون کې له امریکا وغوښتل چې د افغانستان کنګل سوي پیسې آزادې کړي. د دغه لاریون چمتو کوونکي بابر تیموري ازادي راډیو ته وویل چې دا پیسې د طالبانو نه بلکې افغانانو پورې اړه لري.
لارونوالو له ملګرو ملتونو او نورو هیوادونو وغوښتل چې کنګل شوي پیسې آزاد کړي، ځکه له ستونزو سره په خوا کې د افغانانو پر وړاندې یو جدي ظلم دی. څومره چې ژر کېږي دا پیسې باید یو ځل بیا د افغانانو په خوا کې ورکړي.
د افغانستان بانک د راپور له مخې ټولې کنګل شوي پیسې شاوخوا 9.4 میلیارد ډالر کېږي چې 3 میلیارد ډالر سوداګرو پانګوالو پورې اړه لري. د پیسو کنګل کېدو په افغانستان کې د اقتصادي پرمختګ مخه ډپ کړي. د کنګل کېدو له امله مامورینو معاشونه نه دي اخیستي. راکړه ورکړه کمه سوي د سیمې له هیوادونو سره د افغانستان سوداګریز بهیر ته هم زیان اوښتی. شاوخوا څلوېښت ورځې وړاندې د افغانستان له بشپړ سقوط وروسته د افغانستان پیسې د امریکا له لوري کنګل شوې. د اقتصادي چارو افغان کارپوه سمیم سارم وایي چې د امریکا دې اقدام د عادي خلکو په ژوندانه ناوړه اقتصادي اغېز کړی او د افغان سوداګرو او پانګوالو فعالیتونه یې سخت اغیزمن کړي. د سارم په وینا د دغو پیسو هم د برخه سوداګرو پورې اړه لري. باید ژر تر ژره آزاد شي.
ډېر منفي تاثیرونه لري.
ځکه چې افغانستان خلک اوس په ډېر سختو شرایطو کې ژوند تېروي. دا د افغانستان د تاجرانو پیسې ده، د دولت پیسې نه ده چې امریکا پرېز کړې ده. ټول چرخش کمیږي، بېکاري ډېرېږي او نور ستونزې افغانستان خلکو ته پیدا کېږي. دې سره
له دې وړاندې طالبانو د سوداګرۍ او پانګونې خونې او آن عام افغانانو په کابل او ځینو ولایتونو کې د بېلابېلو غونډو له لارې له نړیوالې ټولنې غوښتي چې د افغانستان کنګل شوې پیسې آزادې کړي.
د ازادي راډیو خبرونې د سهار له 2 بجو د ماقام تر 2 بجو پورې په بېلابېلو ساعتونو کې په لنډو څپو 25 یو دېرش 19 او 15 مترو اوریدل شي. دا کیلو هرتز په حساب په لنډو څپو د ازادي راډیو خبرونې په 2000 اویا 49 9470 1000 او 15090 موندل شي.
تر 19 کلنو د لږ عمر افغان کرکټ لوبغاړو او بنگلاديش لوبغاړو د څلور ورځنی لوبینن وروستۍ ورځ ده. د بنگلاديش لوبډله یعنی کوربه لوبډله په دوهم اننګز کې څلور لوبغاړي له لاسه ورکړي دي او 120 منډې یې کړې دي. بنگالي لوبغاړي 150 رن سره تر افغانستان مخکې دي. دا لوبه نن ورځ لا تر دې دمه پورې نه ده پیل شوې. که دا لوبه پیل شوه او څه تغیرات پکې راغلل نو بیا به یې په راتلونکو خپرونو کې له تاسو سره شریک کړو. اوس هم لنډ خبرونه. د بشري حقوقو د سار اداره وی طالبان همغه قوانين بیا تطبیقوي چې له 1989 څخه تر 2000 لمړي پورې په افغانستان کې عملي کول. روسیا وی چې د نړۍ د نورو هیوادونو په شان غوره بولي چې په افغانستان کې د طالبانو اقدامات په ځیر وڅاري. د کرملین ویندوی دا خبره د رسنیو د دې پوښتنې په ځواب کې وکړه چې آیا روسیه غواړي چې په افغانستان کې د نویو چارواکو کوم استازي ته د ماسکو بلنه ورکړي. د پاکستان سرتاسم عمران خان وویل طالبان کې د شی د سولې په برخه کې د امریکا او پاکستان بل قوه شریکان ووسی. د بریتانیا د رسمي ارقامو پر اساس صدقه هیواد حکومت په افغانستان کې د بریتانیایي پوجانو لوري د 298 ملکی وګړو د وژلو تاوان ورکړی دی. د هند شزینه ژورنالیستانو شبکې په افغانستان کې له خبريالانو او نورو ګیر پاتې ملکیانو په تیر بیا شزو سره د پیوستون لپاره د افغان شزینه خبريالانو لپاره د بس پنې ټولول پیل کړی دی. او هغه افغان ترجمانان چې په تیرو 12 کې د ناټو د غوښتنې تر ماموریت په چوکاټ کې له ترک پوجانو سره کار کړي شکایت کوي چې نور هیوادونو په شان ترکیه دوی ته پناه ورکوي. دا سجرړو د خبری مجله هم دومره و. البته په پوره ساعت بل په ونی مو په جو بل خبری مجله هم تاسو ته لرو. زه احمد شبر لتا سو اجازه غوړم. په پاتې د کوکی د ژوند رنگونه پروګرام لرو. دا پروګرام په ګډ سره اورو او بیا نیم ساعت وروسته بیا ستاسو کوربه.
د ژوند رنگونه
السلام علیکم. زما نوم د نعمت الله د مروري ولسوالۍ اوسیدونکی ما او زمون کاروبار ورو راول وړو کې ومه بازار تراله به د هوټل کې چا سره شاګرد شو. شاګردي هغه 200 روپۍ او په وخت کالدارې کور ته ننګولې او یو شو بل شو. کو غریبی مو ډیره سخته او بیراله هوټل کې شاګرد شو. دا غینه بعد الله روپۍ راتللې بم د پروتو ریړه ولګول سره په سر
د ریړې یا لاسی کراچي لګولو فکر څنګه در سره پیدا شو او چا درته دا مشوره درکړه؟
دا یو زمونږ استاد هغه راته ویل چې راشو زما د مخې ته روپۍ پیدا کا ځان له پک سبزی پروت مروت راوړه او خپل غریبی کوه. الحمدلله الحمدلله وس ډیر پرمختګ هم کله په خپل کار کې واته قسمه فروت او خپروت راوړو او د بازار په مناسب بیه خرڅو. الحمدلله ډیر زیات تغیر راوستي دي. که زه تا ته ویم چې ډیر تغیر راوستي دي مخکې بم د سار وو د ماخام بم نو الحمدلله چې په دې ریډینه یو ډیر څه روپیم کور ته وړم الحمدللہ د گاڑی خاون شوم کې او ډیر گزارم کې.
اول چې پر لاسی کراچی سودا واچولا د دومره پر بخت خلا در سره و
د الله په توکل می ولګول او فکر می دا کو چې مخ په وړاندې لاړ شم او ان شاء الله امید می لرو باید اوګد امید ولرو.
هغه کسان ته پیغام لري چې د کاروبار پیل کول نه غواړي او یا پکې زړه نازړه وي
په توکل د الله د کاروبار شروع کوي او اوګد امید دي ساتي لن نه او د ګټ پنه دراوځي ان شاء الله روز رسان الله دې او خخ استری زقرات الحمدلله ډیر زیات خوشاله خپل کار.